السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو دی خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل لري سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چا وایي د تېرې میلادي میاشتې د سیلابونو له امله په افغانستان کې شاوخوا 10,000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. د اوچارې لیپ ویب خپرونې پرون دوشنبې په یو راپور کې وویل چې د تېرې میاشتې ورښتونه او سیلابونه په تېرو 40 کلونو کې له دریو سختو هغو څخه دي چې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د خبرونې په لیکنه دغه ویجاړې شوې کرنیز ځمکې د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو سیمو کې دي. په وروستیو کې د افغانستان ګڼ ولایتونه د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهدانو چې د ځاني تلفات تر څنګ همدارنګه په سلګونو کورونه څنڅه یا هم بشپړ ویجاړ کړي او ګڼ څاروي مړه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو سلو کسانو 40 د بقا لپاره بشري مرستو ته اړ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې د دې پروګرام یو وین تیرونه ازادي راډیو ته وویل چې ډبلیو ایف پی د بودیجې د کمښت له کبله په جون میاشت کې یوازې 15,000 کسانو ته بیړنۍ مرستې رسولی شي. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربند وړاندیز منلی، خو اسرائیل وایي دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې پر جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. خو اسرائیل دا هم ویلي چې په دې اړه به خبرو ته دوام ورکړي. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، په ناڅاپي توګه د اوربند دغه موافقه 2 ساعته وروسته له هغې مني چې اسرائیل د رفح له ختیځو سیمو شاوخوا 10,000 کسانو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. هغه اقدام چې پر دې سیمې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو نښه بلل کیږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه زغملو وړ دي. ګوتریش نن سهار وختي په یو ویډیویي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو رسنیو خپور کړی په غزه کې اوربن حیاتي بللی، هغه ویلي په سیمه کې پوځي عملیات به ناوړه بشري عواقب ولري او ورسره به سیمه لا بې ثباته شي. د اسوشیتد پرس خبري آژانس راپور له مخې اسرائیل پرون ناوخته پر رفح هوایي بریدونه پیل کړل. اسرائیل د غزې جنوبي ښار رفح د حماس ډلې وروستی قوي مرکز ګڼي، خو امریکا ملګری ملتونه او نور اړخونه په دې سیمه کې چې په غزه کې شاوخوا 1.4 میلیون وګړو له جګړو ورته پناه وروړي د اسرائیل پوځي عملیاتو سره موافق نه دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې مشر رافایل ګروسي ایران ته د سفر په ترڅ کې نن په اصفهان کې د خبرو په مهال له تهران وغوښتل چې د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره کوټلي ګامونه واخلي. هغه په عین حال کې له تهران وغوښتل چې د نړیوالو اندېښنې لرې کړي. ګروسي په اصفهان کې یو خبري کانفرنس ته د وینا په مهال وویل له ایراني چارواکو سره د خبرو وړاندیز کړی و چې پر ډېرو کوټلو عملي او محسو اقداماتو تمرکز وکړي، داسې اقدامات چې د اجرا وړ وي او د دواړو لورو ترمنځ همکاري چټک کړي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر د غرض د ایران د اټومي انرژي د سازمان د مشر محمد اسلامي په ګډون له لوړ رتبه ایراني چارواکو سره پر اټومي موضوعاتو او نور مسایلو هم خبرې کړي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د 15مې دورې لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. په کرملین ماڼۍ کې د 70 کلن پوتین د بل شپږ کلنې دورې لپاره د لوړې دغه مراسم اکثر لویدیځو هیوادونو په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله بایکاټ کړی و. دغو هیوادونو د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنې چې په تېره مارچ میاشت کې ترسره شوي او په نتیجه کې پوتین د څه باندې 8 رایو په ګټلو سره بریالی اعلان شوی غندلې او هغه له مخې تنظیم شوي انتخابات بللي وو. پوتین له 2000 کال راهیسې کله د صدر اعظم او ډېره موده هم د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې شوی دی. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلو ترمنځ د 5 ورځنیو سیالیو وروستۍ لوبه هم د 5 وکټو په توپیر د افغان لوبډلې په بری سره تمامه شوه. دغه سیالي چې نن سهار وختي پیل شوې وه سریلانکا لومړی توپ وهنه کړې وه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 190 منډې کړې وې. په افغان توپ اچوونکو کې نوید زادران 4 او ننګیلي خروټي 3 لوبغاړي سوځولي دي. افغان لوبډلې وکړی شول چې هدف د 5 وکټو په سوځېدو سره په 45 اور کې پوره کړی. په دې سیالۍ کې هم ریاض حسن ښه وځلید، هغه 4 ناسوځېدلې منډې وکړې. د غرض شاهد الله کمال 40، درویش رسول 16 او ننګیلي خروټي 20 منډې وکړې. دغه لوبلړۍ 3-2 په مقابل کې د سریلانکا الف لوبډلې وګټله او تر دې وروسته به د مې میاشتې په 12 دواړه لوبډلې وزنۍ 4 ورځنۍ سیالۍ پیلوي. ازادي راډیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د سره صلیب نړیوال او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون روان پسرلی په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او موسمي پیښو له امله د بشري وضعیت لا خرابېدو اټکل کړی. وروستو ورښتونو هم تر ډیره بزګرو ته زیان اړولی دی.
خام کورونه دي او چا کوټې راوړلې دي، چا دیوان راوړلې دي، زموږ خپل هم یو کوټه هم راوړلې ده.
د خوست ولایت زازه میدان ولسوالۍ کې د ورښتونو له امله په یو غره کې یو شمیر ژور درزونه پیدا شوي چې د نږدې سیمې خلک یې ورخطا کړي دي.
ستر شرپنی په نوم غار دی، په هغه لکه خپارې سچلونه چې وکې 50-50 متره داسې فاصله لري، شپې ګوځي چا شوی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې په هرو سلو کسانو کې 8 د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په یو بل راپور کې به واوري چې په پېښور کې شور ماشور او د موټرو غږونه دومره زیات شوي چې خلک اړ دي په لوړ غږ له یو بل سره خبرې وکړي.
نو اوس په کور ناست یو، بې کار یو، دا د کور مشکلات او هغه چې راغاړي دي هغه موږ نشو کولی چې حل یې کړو.
په نا دولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز یو شمیر د دغو دولتي مؤسسو کارکوونکي بې وزګاره کړي او له ستونزو سره مخ کړي دي. وی افغان کارکوونکي غږ مو واورید او په پېښور کې د شور ماشور او موټرو غږونه هم ډېر لوړ دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زاسو د خبرونه لومړی موضوع ته د سرسلي با وسري میاشتې نړیوال فدراسیون روان پسرلی په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او موسمي پیښو لامل د بشري وضعیت لا خرابېدو اټکل کړی دی. فدراسیون په خپل نوی راپور کې ویلي چې د وروستیو سیلابونو لامل د افغانستان په 40 ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي او تر څنګ د سیلابونو لامل رامنځته شوي ویجاړیو کرنیز او حیواني سکتور خورا ډېر ځپلی دی. نور په دې راپور کې
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي داسې مهال چې افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو بد بشري وضعیت سره مخ دی، په دې هیواد کې د روان پسرلي په پاتې ورځو کې د اقلیمي بدلون او موسمي پیښو د احتمال له امله د لا ډیرو ویجاړیو اټکل شته. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په خپل نوي راپور کې چې د مې په 15 مې ناوخته خپور کړی لیکلي، په راتلونکو شپو ورځو کې د لا ډیرو بارانونو احتمال شته چې په ځانګړي ډول به د افغانستان په مرکزي، جنوب، ختیځ او جنوبي لوېدیځ سیمو کې د 1.5 میلی مترو په اندازه وورېږي. دا فدراسیون د اټکل خارج سیمو ته یو جدي ګواښ بولي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون داسې مهال د اندېښنه ښیي چې له قوله یې وروستیو کې سیلابونه او طبیعي پیښو افغانان خورا بد ځپلي او د نورو ورته حادثاتو پر وړاندې د دوی د مقابلې ظرفیت تر ټولو ټیټې کچې ته راښکته کړی دی. دې فدراسیون په خپل راپور کې د افغاني سری میاشتې له قوله خبر ورکړی چې د اپریل له 14 تر 16 د افغانستان په 40 ولایتونو کې د سیلابونو او طبیعي پیښو له امله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي، 4 تنه ټپیان شوي، 8,202 کورونو ته زیان اوښتی، 15,402 څاروي له منځه تللي او 4,09 تجربه کرنیز ځمکه تخریب شوې ده. آی اف آر سی زیاتوي د سیلابونو له امله سړکونه، ښوونځي، پلونه او پلچکونو په ګډون عامه زیربناوې هم زیانمنې شوې دي. د افغانستان کرنیز او حیواني سکتور یوه بله مهمه برخه ده چې د دې فدراسیون په ټکو د سیلابونو راوتو اغېزمنه کړي او له همدې امله د افغانانو خوراکي خوندیتوب ته لا ډېر جدي ګواښ متوجه دی. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د بیړنیو بشري مرستو په اړتیا د ټینګار ترڅنګ خبرداری ورکړی چې د افغانستان 40 میلیونه وګړي داسې مهال چې هیواد یې د وچکالۍ، د تودوخې د نوې څپې، سیلابونو او د اقلیمي بدلون له امله موسمي پیښو سره مخ دی، هر څه ژر نغدي مرستو، سرپناه، خوراکي توکو او خپلو حیواناتو ته د خوړو یا وښو لپاره اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي هم د خپل نامناسب وضعیت په اړه غږیږي او وایي سیلابونه یې کورونه ویجاړ او له فصلونو ډک ځمکې تخریب کړي دي. د کونړ اوسیدونکو حزب الله
مشکلات ډېر دي، بارانونه دي او کوټې راولېدل دي. کلی زموږ یو کلی دی چې ټول خام کورونه دي او ټول چا کوټې راولېدلې دي، چا دیوان راولېدلې، زموږ خپل هم یوه کوټه هم راولېدلې ده او دیوالونه هم راولېدلې دي او کومه مرسته موږ سره نه دي شوې تر اوسه پورې.
د ننګرهار اوسیدونکو الفت الله هم وایي سیلابونو د نورو زیانونو ترڅنګ د کاروندو پاخه فصلونه له منځه وړي او اوس هر سجر بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
داړو ندارو او مرستندوی موسسو څخه مهمه غوښتنه ده چې دغه زمونږ د سپینغر لسالې په سیمو کې خلکو متضرر شوي دي، دوی سره مرستي وکړي.
دا غوښتنې او اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې ورستوي ورځو کې نږدې د افغانستان لبیا لابیلو ولایتونو د سیلابونو دراوتو په پیښو کې خلکو ته د ځاني زیان په ګډون د مالی خسارات راپورونه هم ورکول کیږي.
په دې ورسته کې د خوست ولایت ځزی میدان ولسوالۍ د شیرپنی په غره کې یو شمیر ژور درزونه پیدا شوی چې د نګدې سیمو خلک ډیر ورخطا کړی دي. ځایی اوسیدونکو په وینا د غره یو ډډه کې اسکندره او بلخوا کې د شمشی کلی پراته دي چې شاوخوا 1500 کورنۍ پکې اوسیږي. یو شمیر خلکو د دغه غره کې د درزونو عمله لخپلو کورونو کډه کړي، خو یو شمیر لا پکې امپاتې دي. نور حال دې نجیب الله لوخیل پر رپورټ کې.
د خوست ولایت د ځاځی میدان ولسوالۍ د اسکندری او شمشی کلی اوسیدونکو وایي چې لورستیو پرلپسې بارانونو وروسته د دوی د کورونو لپاسه د شیرپنی په غره کې ژور درزونه پیدا شوي دي. د دوی په وینا په یاد غره کې د چاغونو له پیدا کېدو وروسته یو شمیر کورنۍ له دې ځایه تللي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د دې ځای ډېر فامیلونه لا هم په خپلو کورونو کې اوسیږي. د اسکندری کلي اوسیدونکي محمد ناصر مشال روډیو ته وویل
دا نه پوسته ستر شیرپنی په نوم غار دی، په هغه لکه خپارې سه چلونه چې وکې 50-50 متره داسې فاصله لري، شپې ګوځي چا شوی دی او د غار نوست منځ کې ډېره فاصله ده. د حکومت نه هیله کوو چې موږ سره بیرانه مرستي وکړي او د دغه ځای نه موږ انتقال کی بل ځای ته، ځکه خدای نه کوه داسې پیښه ونشي لکه پکتیکا کې ګیانی ولسوالۍ کې وشوه، په نورو ولسوالۍ کې وشوه. ازمکه په هانو کولو ته موږ ویډیوګان اکسونه وروستول، هغه د نظر په یو کې چې باید دغه تل څومره کلی چې موجود دي دغه غرنه لون دي باید دغه نه دوی هغه شي حرکت وکړي، کاډ اتنه وکړي او بل ځای ته انتقال شي.
د الګاډي د شمشې کلی اوسیدونکو صدیق وایي کچیر دلته یو بشري ناورین رامنځته کیږي او له هغه وروسته اړوند ادارې لاس په کار کیږي، نو بیا به ګټور نه وي.
روپیا خوشایی دیو دی پکتیکا دی رات امنون ارنور کومی پیش چرمانز داشوی که مونگ دالتا کربانی کی گو آغی ورست که مونگ سر کم آمدردی کی گی کم کما کی گی نو آغا مونگ تا پنش صوب دی مخ کلا مخ کی باید مونگ سر مرست دی سرپانای پور زی مناسب زی مونگ دوٹا کایشی چی مونگ سنگی او کو مخ کلوڑ شو سو دا خطر نا دا مشمون دا بڑا گون دا زنانا مونگ یو مناسب یو حفاظت زیتا انتقال شو.
د ځاځی میدان اوسیدونکو لزمک پیژندونکو غواړي چې د دې مسلې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. یو بل ځایي اوسیدونکو ګلاب مخلص وویل
400 کور اسکندره پرته دی او د دغه غر بل غوړی ته چې د شمشی په نوم یو کله دی سل کور کله خلته موجوده، نو کله چې دغه غر کې خویدنه رامنځته شي نو دلته په طبیعي ډول سره یو ډول غږونه اورېدل کیږي، نو خلک له ډېر تشویش سره مخامخ دي. اړوند مسلو ټیمونو څخه موږ په درنه خلک کوو چې دا غر باندې چړنه وږي چې دلته د غګونه د شدي د غر خویدنه وې درمسته کیږي.
بلډوري ته ځای چارواکي وایي چې دوی د ځانمنو کورنوي سروې کړي او هغوی سره به ډیر ژر د خوراک پوښاک او سرپنا په برخو کې مرستي وشي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي دوست محمد هلال ویل
د محترم ولی صاحب په مشرۍ موږ هلته تللي وو ساحې ته او ساحه مل نږدې وکتل کوم ځای کې چې د غر خویدنه رامنځته شوې ده، نو الحمدلله چې کوم ځانې ځان نه لري. کورونا چې متضرر شي وو د هغه تثبیت شوی دی ان شاء الله، هغه سره هم د کومک وعده کړی دی، هغه سره موږ خپل کومک او هر څه جوتوان کوو او بغیر دولتي مؤسساتو باندې هم موږ کړی دی چې د خلکو سره کومک وکړي، نو موضوع موږ له نږدې سره ان شاء الله آینده لپاره نور کوم مشکلات پیښېدل زموږ کاري ټیم هلته په ساحه کې وي ان شاء الله وخت په وخت هغه سره موږ په رابطه کې یو.
کاسام د خو ځای چارواکي او اوسیدونکو د ځاځی میدان د شیرپنی په غره کې په ژور او وګدو درزونو کې د ورستۍ بارانونو اغیز نه ردوي، خو وايي ممکن لاملونه یې لده بیخي بیل وي. په هغه وخت کې د پکتیکا په برمل او ګیان او د خوست په سپیره کې زلزله ځپلو هم د ځمکه په پیدا شوی درزونو کې د یو ډول ویرونکو غږونو خبره کوله.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته
د خړون ریوال پروګرام دبليو ایف پی واي په افغانستان کې په هر وسلو کسانو کې وڅل ویختي د ژوند پات کې دوه لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خړون ریوال پروګرام په خپل ایکس پانل لیکلي چې د افغانستان د نږدې 3.5 میلیون وګړو له درېمې برخې څخه ډېر له لوګي سره لاس او ګریوان دي.
د خړون نړیوال پروګرام دبليو ایف پی په افغانستان کې د خلکو د ستونزمن اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام وایي چې په افغانستان کې د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره له هرو سلو کسانو څخه و څلوېښت یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د خړون نړیوال پروګرام په خپل ایکس پانل لیکلي دا جوته کوي چې د افغانستان نږدې 3.5 میلیونو وګړو له درېمې برخې څخه ډېر کسان د بیوزلۍ او لوږې سره مخ دي. WFP زیاتوي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت او په دغه هیواد کې د بشري مرستو د کمښت په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. یو شمېر کورنۍ چې له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي شکایت کوي چې د خوړو او ژوند کولو لپاره څه نه لري او د مرستو غوښتنه کوي. په کابل کې د یوې کورنۍ چلوونکي ګیتی وایي چې مړی یې مړ شوی او په کور کې د لاسي توکو د ګنډلو له لارې د خپل ځان او ماشومانو لګښتونه ترلاسه کوي.
زه خپله بې سرپرسته یم، درې ماشومان لرم، مشر زوی مې ناروغ دی او ستونزه لري. اوسمهال بهر کار نسم کوی، په کور کې همدا ښیښه دوزی او خامک دوزی کوم. لګښتونه پوره کولی نسم، د کور خرڅ نه لرم، د کور کرایه نسم ورکوی، په کور کې هیڅ نه لرم او چې هر څه وکړم یوازې د 15 وچ ډوډیو پیسې پیدا کوم او بس.
کونړ ولایت کې یو بل میرمن مدینه چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه لري لورته ستونزو سره مخ ده.
پلم خوري کری کور کې اوسې ګور ژوند زندگی مې سه خاص جوړ نه ده، مشکلاتونه سره ډیر مخې دا څوک نه لرو کنه چې اوس موږ ته سه کومک وکیو یا دا زما خور دل کدا مش په مش دې توینه کمای خو موږ یې سه خوري وسنه لرو چې دې تم دې ته یو خوراک ورکو.
دوی ټینګار کوي چې مرستې ته اړتیا لري او د ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو بشري مرستو ته سترګې په لارې دي. د خوړو نړیوال پروګرام تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې له مې میاشتې وروسته به له افغانستان سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ ودروي. د دې موسسې د ویان مرستیال ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د سخت کمښت له امله به د خوړو نړیوال پروګرام وتوانېږي چې په مې میاشت کې له 2.5 میلیونو کسانو او د جون په میاشت کې 0.5 میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د یکشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ به د بودیجې کمښت د دې لامل شي چې د سرپناه، روغتیا، تغذیه، خوندیتوب او پوهنې په برخو کې مرستې بندې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري په بېساري ډول زیاته شوې. د اوچا د شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي په غزه کې د اور بند نوې موافقه د حماس ډلې لخوا منل شوې خو اسرائیل رد کړې ده. جوزف بوریل دا څرګندونې داسې مهال کړي چې د اسرائیل ټانکونه د غزې په جنوب کې رفح ښار ته ننوتې دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش پر رفح ښار د اسرائیل پوځي عملیات د نه منلو وړ بللې دي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل یو اربیا د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو مخکنی غوښتنه تکرار کړه، هغه دا چې په رفح ښار کې دی پوځي عملیات نه کوي. شغلی بورل نن سیشن با په بروکسل کې لرسنیو سره په خبرو کې وویل په غزې تړنګ کې د اوربند نوې موافقه د حماس ډلې لخوا منل شوې خو اسرائیل رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د اوربان د نوې موافقې د نه منلو او پر رفح ښار کې د احتمالي مرګ ژوبلې پر زیاتې دوه اندېښنه وشو ده.
د اوربان په باب نوې موافقه نشته چې حماس منلې خو اسرائیل رد کړي. په زمین کې د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له غوښتنو سره سره په رفح ښار کې بیا ځمکني پوځي عملیات پیل شوي. هر یو له نتانیاهو غواړي چې په رفح حمله ونه کړي. له دغو خبرداریو او غوښتنو سره سره دا حمله تیره شپه پیل شوه. زه اندېښنه لرم چې د زیاتو ملکي مرګ ژوبلو سبب بشي.
د اسرائیل د ټانکونو یوې لیوا نن د غزې تړانګې پر هغه برخه ولکا ټینګه کړه چې رفح ښار ته چې له مصر سره سرحدي دروازه پکې ده نږدې پرته ده. که څه هم د حماس جلیل چارواکو سره د اوربند پر سر خبرې حساس پړاو ته رسیدلي، د غزې تړانګې په جنوبي ښار کې بیا هم پوځي عملیات پر مخ بیول کیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د غزې پر جنوبي ښار رافه پوځي عملیات د نزغملو وړ یو کار بللی وو.
په رفح کې ځمکنۍ جګړه به د نه زغملو وړ یو کار وي، ځکه چې ورانوونکي بشري عواقب لري او د سیمې پر بې ثباتۍ هم اغیز کوي.
د اسرائیل پوځ وایي د دوی د ټانکونو دغه لیوه نن سهار وختي رفح ښار ته ننوتله. د اسرائیل د پوځ په وینا دوی د بشري مرستو رسیدو او هغو کسانو لپاره چې کولی سي مصر ته واوړي د دې مهمې سرحدي دروازې عملیاتي کنټرول په لاس کې واخیست. ملګري ملتونه وایي د غزې په نورو برخو کې له جګړو شاوخوا 1 میلیون کسانو په رفح ښار کې پناه اخیستې ده.
له خبرونو ورآخوا
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ښځو او ماشومانو ته د خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې د دوی پر فعالیتونو منفي اغیز کړی، خو یونیسف ویلي له دې سره سره بیا هم په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ماشومانو په ګډون له 150,000 زیاتو کسانو سره مرستې کړې دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ادارو یو شمیر پخوانی کارکوونکي وایي په دغو ادارو کې د دوی پر کار بندیز د دوی پر ژوند هم منفي اغیز کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د مارچ په میاشت کې د خپلو فعالیتونو په اړه یو راپور خپور کړی. ویلی دی چې د دغه سازمان په ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز د دوی د خدمتونو پر وړاندې کولو منفي اغیز کړی. یونیسف په دغه راپور کې ویلی چې د مارچ په میاشت کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره 150,000 اړمنو کسانو ته خدمتونه وړاندې کړي، چې په دې کې نږدې 2,000 واړه هلکان او نږدې 22,000 کوچنۍ نجونې شامل دي. ورسره یونیسف د بشری ټولنیزو مرستو او ټولنیزو رضاکارو په برخو کې د 1,615 کارکوونکو د روزنې اعلان هم کړی، چې د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون په نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو دوامداره بندیز د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د دوی پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. د 2022 کال د دسمبر په 14 د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د دفتر په ګډون په ټولو غیر دولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. د طالبانو د حکومت له دې پریکړې وروسته یو شمیر مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول او ځینو یې د خپلو فعالیتونو کچه راټیټه کړه. یو شمیر ښځې چې د ملګرو ملتونو د ادارو کارکوونکې وي هم وایي چې د طالبانو د حکومت دې پریکړې د دوی پر ژوند منفي اغیز کړی. له دغو میرمنو څخه یوه چې د هرات ولایت اوسیدونکې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
خوب بود، ما ډیر ښه و. ما 5 کاله معاش درلود، دا واقعا ښه و. ما خپل عاید درلود، کولی مې سول ځان وچلوم او د دې تر څنګ مې له کورنۍ سره هم سلسله مرسته کړې وه، مګر اوس وضعیت تغییر کړی، اصلا د ویلو نه دی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو یوه بله پخوانۍ کارکوونکې مینا وایي نه یوازې دا چې د کار له لارې له نورو سره مرسته نشي کولای، حتی د خپلو ماشومانو اړتیاوې هم نشي پوره کولای.
نو اوس په کور ناست یو، بې کاره یو، دا د کور مشکلات او هغه چې راغاړي دي هغه مو نشي کولای چې حل یې کړو، یا نشي کولای خپل اولادونو مصرف پوره کړو. یو د هغوی هغه مشکلات او یو څه چې دوی ضرورت لري ورته وایي خوله او پیسې ورته ولرو.
له دغو میرمنو څخه یوه بله چې اوس د ښوونکې دنده لري وایي چې د یوې ښوونکې معاش د ژوند د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي.
پخوا هغه تنخوا چې موږ ته په دفتر کې راکول کېدله د خپلې دندې په مقابل کې، نو هغه زموږ د ژوند ضرورتونه یې پوره کول. ما خپل هم هغه خپل مصرف پوره کول، هم په کورنۍ کې د کور په مصرفو کې مرسته کوله، خو متاسفانه اوس که موږ هغه وظیفې نه لرو. زه خپل فعلاً د اوس په شخصي مکتب کې استاد یم او زما معاش یوازې 3,000 افغانۍ ده. یعنی هغه د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي، هیڅ نه ورته رسیږي.
دغه ښځې د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو او نجونو د کار کولو او زده کړو پر وړاندې د بندیزونه لرې کړي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. تر دې مخکې نوموړي څو ځلې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
دا سیدا چې ظاهرا ډیرو افغان خو او نړیوال ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
او د هم د خبری مجلې ورستای راپور په پیښور کې شور ماشور او د موټر غږونه دومره زیات دي چې خلک اړ کړي چې په لوړ غږ له یو بل سره خبرې وکړي. د دې ښار اوسیدونکو وایي دغه شور نه یوازې د چلو کورونو بهر فضا ککړه کړي، په کورونو کې دننه هم د خلکو په تیر بیا د ماشومان ذهني آرامتیا اغیزمنه کړې ده. نور په دې راپور کې
هر ډول شور د رکشو ناکاره آوازونه د موټر سایکلو د سوري کلل شوی سایلنسرو غړمبار په بسونو او ویګنو کې لګول شوی تیز او قسمه قسم هرندونه د سودا د خرص لپاره پا پیکاپ سوزکو کی نصب شوی لوڈ سپیکری دا پیخور پا بیلابیرو بازارونو کی دا دیره و خلقو حال دا لیونو داسی ده. خرسون کی و خستون کی یو بل تا پا زورا زورا خبری کوی چی دا یو بل غگ و آوری خدای یو آورز نه بلکه در روز مرا مسئله ده. اشرف خان کاکا چې د تیرو 15 کالونو په پیښور صدر کې په گاډي فروټ خرسوي مشار ډیو ته د خپل ذهن کیفیت صدا سي بیانوي.
دومره شر سر را باندې وی کنه چې خبره مو سره نه ورو او بس بوج وی گاډي غړ غړ گاډي رواني لندونه دی خو شور خزياته خامہ خا روټین خو نه راکوي چې کوټه لار شو مسقطن نه لاس بجې روټین خو نه راکوي دومره د مزګ خراب شي وي.
د ورځې ستړی کار او د شپې هم د روټ په غاړه د مزدورانو او تاقونه او کمري ډیره وای ورځی ستړي په کار تیر شي او د شپې خوب یې هم خراب وي چې لوج ورته ځان د اعصابو ناروغ ښکاری. عمر خان د خبرو سیدونکو دی خو په پیښور صدر کې کار کوي، وای حکومت له په کار دی چې د زیات شور کوونکو گاډو پر ضد کاروایی وکړي. نموړی زیاتوي
او کنه دا خو زیاتې د شپې ډیپټي وکړه ورځې دلیل شوبیا د مرسیکل ولا تیریږي دا انسان نظر ورکه مضغوط لپاره هم مضغوط لپاره نقصان دي هم جسم د لپاره نقصان دي نه پوره کیږي کنه په یو باجه ډیپټیو کا بیا ټوله پر لار ور ټرا پر کی او دې سره بیا خوب نشي.
د سیاحت ماهرین وای د ډیر شور یا د شور آلودگی په انسان کې د یو شمیر مرزونو سبب جوړیږي، په کوم کې چې د اعصاب او ډیپریشن قسمه بیماری هم شامل دي. په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ذهني ناروغیو ډاکټر عاقب خان د شور له امله پیدا کیدونکو بیماریو په اړه مشال ریډیو ته وایي
د افیکټس کې کوم د ډیفنس راځي لکه په غوږو کې تاسو اورئ ادم یو سټیج کې د سم راځي بل په انسان په دماغ باندې اثرات هم راځي یغې کې انزایټي ډیپریشن different psychiatric disease انسان تک دل شي.
د سنسیز یا شماریات محکمې د شمیرو تر مخه پیښور د سلويخ لک نسیوا خلقو خار دی. د صحت پوهان وای د ټریفیک نظام کی کمیانی ډیریدون کی کارخانه او بی ضایع تیز هرندونه په دومره لوی خار کی د شور لوی ذریعہ ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 21 او 25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.